زودی را مشنوید.
سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل کیږي. قدر من اوریدونکو لنډه خبري برخه ورسته راځي، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. به هم د خبرونو سرټکی، د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر کوي. په بدخشان کې یو شمیر ښځو د طالبانو د محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه، او ټاکل شوی چې له روسیې او نورو هیوادونو څخه نور ځواکونه د ثبات د ټینګولو په هدف قزاقستان ته ورسیږي. شپږ خبرونه. ټاکل شوی چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار معید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په هغه غونډه کې وکړه چې مشرۍ د ملي اسامبلۍ مشر اسد قیصر کوله. له غونډې وروسته د ملي اسامبلۍ پر ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی دی چې معید یوسف چارواکي له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې له خپلو اقداماتو خبر کړل. د بیان له مخې ښاغلی یوسف د اسامبلۍ مشر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا له افغانستان سره د 5 میلیارد روپیو په ارزښت په دې مرستو کې خواړه، درمل، د تودوخې وسایل او خیمې شاملې دي. بیان زیاتوي چې د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ د حکومت جګپوړی پلاوی به ډېر ژر افغانستان ته سفر وکړي څو د طالبانو له حکومت سره د بشري مرستو پر موضوع وغږیږي. په بیان کې د سفر نیټه نه ده ښودل شوې، خو یو جګپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده بېګا د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې ښایي پلاوی د جنوري په 18 کابل ته ولاړ شي. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. په بدخشان کې د ښځو د حقونو فعالې او د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې سمیه نعیمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زنان به مشکلات زیادی مواجه هستند.
خزی لری روستون زو سر مخامخ دی. خزی حق نلری چه درس وایی او کار وکړي. دی خزو لپار دی خوانزی و او پانتونونو دروازی ترلی دی. لطالبان واردو چه انجونو تا دی خوانزی و او پانتونونو دروازی پرانیزی، دوی باید خزو تا دی ازاده او کار اجازه ورکړي.
لده مخی؟ په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم ښځو ورته مظاهرې کړي او طالبان یې تورن کړي دي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړي ژمنې نه عملي کوي. طالبان له ډېر وخته وایي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه پر یوې تګلارې کار کوي، او په څو ولایتونو کې د نجونو لیسې او ښوونځي هم پرانستې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. امیر خان متقی پرون د یو شمیر وزارتونو ویندویانو ته د وینا پر مهال چې رسنیو ته هم استول شوی وویل په کور دننه مالي سرچینې سنبال شوي دي. ښاغلی متقی وویل ورځ تر بلې پر بانکي سکتور فشارونه کمیږي او د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره څو ځله نقدي مرستې هم شوي دي. نوموړي دا ډاډ داسې مهال ورکړ چې ځینو نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. ټاکل شوی چې په قزاقستان کې له قهرجنو اعتراضونو وروسته د ثبات د ټینګولو په هدف نن له روسیې او د ډله ییز امنیت د سازمان له نورو غړو هیوادونو څخه نور سرتیري قزاقستان ته ورسیږي. پرون ماښام له روسیې او بیلاروس څخه یو شمیر سرتیري هلته ورسېدل، او په پام کې ده چې نن به نور روسي سرتیري او همداراز له ارمنستان او تاجکستان او د پارلمان د تصویب په صورت کې له قرغزستان څخه هم پوځي قطعې قزاقستان ته واستول شي. د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې پرون معترضانو پر دولتي ودانیو یرغل وکړ، ځینو ته یې اور واچاوه او دوکانونه یې لوټ کړل. د ازادۍ راډیو قزاقي څنګه راپور ورکوي چې په لږ تر لږه دوو کوچنیو ښارونو کې هم د اعتراضونو پر مهال په نامعلوم شمیر کسان وژل شوي دي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي 18 تنه امنیتي سرتیري له معترضانو سره په نښتو کې وژل شوي او د 2000 په شاوخوا کې کسان نیول شوي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي چې په روانونه کې د مظاهرو له پایله لزرو زیات کسان ټپیان شوي او 400 کسان روغتونونو ته راوړل شوي دي، چې له دې ډلې 25 کسان د جدي مراقبت په څانګو کې بستر دي. په قزاقستان کې دا بې ساري اعتراضونه د جنوري په 2 په لویدیز منګیستاو ښار کې د پټرولو د بیو د لوړېدو په غبرګون کې پیل شول. د پاکستان د پیپل ګوند مشر بلاول بوتو زرداری د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي زرداری پرون د ګوند مرکزي اجرایه کمیټې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې پټې خبرې تحریک طالبان پاکستان ته د تسلیمېدو په معنا دي.
د ګوند مرکزی کمیټې وسلوالو ته د حکومت د سلامی کېدو او د حکومت لخوا د پارلمان په شتون کې له پاکستاني او طالبانو سره د پټو خبرو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
د پاکستان حکومت د بلاول بوټو زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د پاوز د عامه اړیکو د دفتر مشر تورن جنرال بابر افتخار د چهارشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې خبریالانو ته وویل چې له دې غیر قانوني ډلې سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 9 د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چودري د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستاني طالبانو له تحریک ټي ټي پی سره د یو میاشتنی اوربند اعلان پر مهال ویلي و چې دا خبرې د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د دسمبر په 9 د اوربند له پای ته رسېدو راهیسې د وسله والې ډلې خپلو حملو ته زور ورکړی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. او دا هم لومړی راپور. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د هیواد په 9 ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل کړی او د احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د دې ریاست د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به نن او سبا واوره او باران ووري. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې اوس خلک سیلابونو ځپلي او د ژمي له رارسېدو سره بشري مرستو ته د بېوزلو خلکو اړتیا هم ډېره شوې ده. د موضوع نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا په 9 ولایتونو خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او بدخشان کې د درنې واورې او باران احتمال شته. د ریاست پرون پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې د باران اندازه 15 تر 150 ملي متر پورې خودلې او په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه هم تر 15 او 150 سانتي متر پورې اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وروستۍ ورښتنو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د باختر دولتي اژانس د راپور له مخې درې ورځې مخکې د شوي واورې او باران له کبله 11 تنه مړه شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو ته یې مرسته کوونکې ډلې لیږلي چې د سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې اوبو کې ګیر پاته وو د هلیکاپټرو په مټ ژغورل شوي دي. طالبانو له وروستیو ورښتنو وروسته طبیعي پیښو ته د رسېدو په هدف یو ځانګړی کمیسون هم جوړ کړ. دغه کمیسون چې مشري یې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغني برادر کوي، اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو ته مرستې برابرې کړي. بلور ته د ژمي پر رسېدو خوراکي او سون توکو ته د بېوزله افغانانو اړتیا د پخوا پرتله ډېره شوې او ځینې دا شکایت هم کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسېږي.
محمد یم د فراه ولایت څخه سره په تماس کې یم. ورور دې د امریکې راځي دا ټول طالبان خپل هغه تاهینو خلکو ته ورکوي موږ ته هیڅ مرستې نه دي رسېدلي په هر ځای کې دا رقم دي دا پرون چې دلته دا آیاتان راغلي وو خو آیاتان داسې خلکو ته د امریکې ورکولې چې هغه ټوله د طالبانو خپل خلک وه دا اوس هم دلته ټولو غریبان پاتې دي.
د دایکونډي د ولایت خبره کوم د پاتو د ولسوالۍ څخه کومې مرستې چې راځي دا په څه ترتیب راځي په سره کال راځي کومو اړمنو کسانانو ته نه رسېږي دا اسماس یو کار دی.
مرسته کوونکو سازمانونو له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ له کبله به خلک سخت ژمی په مخ کې ولري. په افغانستان کې له تیرو نږدې 15 میاشتو راهیسې چې طالبان واکمن شوي بېوزلي او بیکاري زیاته شوې. که څه هم بېلابېلې ادارې د بشري مرستو په رسولو بوختې دي خو خلک او مسؤول چارواکي دا مرستې کافي نه بولي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارکر مجلې په خپله اخیری ګڼه کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی بشري بحران ګرځېدلی. مقاله په کابل کې په یوه روغتون کې د بستر کوچنیانو په کیسه پیلېږي. په سر کې لولو چې نوي زیږېدلي کوچنیان اکثره هغومره وزن نه لري لکه څومره چې باید یې ولري، او د داسې ښځو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې د خوارځواکۍ له کبله تر خپل وخت مخکې ولادت کوي. وروسته د ډاکټرانو په اړه راغلي چې وایي له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي ډاکټرانو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. نیویارکر مجلې په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر نیمایي پورې شایي 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند ته اړ سي. د نړیوال بانک په وینا بېوزلي په دې معنا ده چې د نړۍ یو وګړی د ورځې پر یو ډالر او 90 سنټه ګزاره کوي. وروسته د طالبانو د یوه ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله لیکل سوي چې وایي د بېوزلۍ خبرې پروپاګاند دی او د طالبانو حکومت سرچینې او عواید لري چې د دوی د حکومت لپاره کافي دي. د لیکوال په باور د طالبانو دا خبره ردول چې په افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي د دې هیواد بحران نور هم زیاتوي. مقاله یادونه کوي چې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې یو پر ځان بسیا او خپل پښو ولاړ اقتصاد رامنځته نه سو چې له کبله یې اوس خبره تر دې رسېدلې چې خلکو ته معاش نور کول کېږي او خلک د لوږې ورځې شپې تېروي. د مقالې په وینا په تیرو 40 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبانو د ملګرو ملتونو مرستندوی هڅو ته خنډ نه دی جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د افغانانو پر وړاندې ځپونکي اقدامات پیل کړي لکه په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز کې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور له مخې سلګونو کسان وژل سوي، د نجونو پر زده کړو محدودیت وضع کړی، ښځې له کاره ګرځولي او ځایي خبریالان یې چپ کړي دي. ډیپلوماټ خبرونی بیا د تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په اشاره پیلېږي چې وایي پاکستانی طالبان یو ځل بیا سره راټولېږي او چې مشرتابه یې په افغانستان کې دی. خو د مقالې په وینا افغان طالبانو له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو د ایستلو هیڅ نښې نه دي ښودلې او نه یې هم د هغوی مخه نیولې چې په پاکستان کې حملې ونه کړي. د مقالې په وینا دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هڅه کوي نړۍ قانع کړي چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره اړیکې جوړې کړي. د انډیپندنت په دې مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د تحریک طالبان پاکستان غړیو شمیر له 4000 تر 10000 پورې دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز ځانګړی پروګرام د ازادۍ راډیو مجله خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې یا د دې لنډې خبري برخې وروستای راپور واورئ چې یوه نړیواله مسله ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړی چې د 2020 کال د انتخاباتو پر مهال یې د دروغو یوه شبکه چلوله. بایدن دا توندې څرګندونې د کانګرس پر ودانۍ د جمهوري غوښتونکي ګوند د پلویانو د یرغل د لومړنۍ کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وکړې. پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو په پروسګن یرغل کې چې پر دیموکراسۍ برید وبلل شو لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل له هغې خونې وینا کوله چې تیر کال د پارېدلو مظاهره چیانو د یرغل د څپو شاهده وه. پر کانګرس د جمهوري غوښتونکو په دې برید کې چې د 2021 کال د جنورۍ په شپږمه وشو، لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او څه باندې 100 پولیس افسران ټپیان شول.